The Washington DC na the Voice of America Jiva Radio Day.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو رادیو دین د ګلوز د کال 2022 نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپه افغانستان کې 3 می او په واشنگټن ډی سی کې د اتوار ورځ د شپې 8 بجې دي. د نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځا شپه کوم هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی د پاکستان په پاول د سختو نیوکو په سر د تحریک انصاف ګوند سینیټر اعظم سواتی د گرفتارولو وروسته اف ای ای ته د دوه ورځو لپاره پر ریمانډ ورکړی شوی دی. د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې 13 ورځ پرله پسې په دریم ورځ هم د وسلوالو پر ضد ځمکني او هوایي عملیات ترسره شوي دي. خو په سیمه کې ځایي مشران وایي د دوی یوه مهمه غوښتنه ده او هغه دا چې د داسې عملیاتو اجازه به چاته هم ورنکړي چې پکې عام اولس ته مالي او ځاني زیانونه واوړي. او د امریکا په کانګرس کې د نمائندګانو په جرګه کې د جنوري د میاشتې څخه اکثریت د مشرۍ سنبالولو نه وړاندې ریپبلیکن ګوند ویلی دی چې کانګرس به د اوکراین سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان په پوځ د سختو نیوکو پر سر د تحریک انصاف ګوند سینیټر اعظم سواتی د گرفتارولو وروسته اف ای ای ته د دوه ورځو لپاره پر ریمانډ ورکړی شوی دی. د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای تیره ورځ اعظم سواتی د خپل کور څخه گرفتار کړی. د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای تیره ورځ اعظم سواتی د خپل کور څخه گرفتار کړی. د پوز مشرانو پر ضد ټویټر باندې د سختو نیوکو وروسته اعظم سواتی د تیرو دوه میاشتو راهسې دو وار نیول شوی. د اعظم سواتی پر ضد د اسلام آباد انټرنیټي جرایم څارنه کوونکی مرکز یا سی سی آر سی لخوا اف آی آر درج کړی شوی. د خپل گرفتاری یو ورځ وړاندې د تحریک انصاف سینیټر اعظم سواتی په ټویټر باندې د پوځ سرلخکر جنرل باجوه باندې نیوکې کړې وې او هم یې دوه ورځې وړاندې په پینډۍ کې د عمران خان سره جلسې ته وینا کې د جنرل قمر جاوید باجوه نه پوښتنه کړې وه چې هغه وایي د پروري را پدې خو سیاست کې لاسوخنه نه کوي. خو د پروري وروستو خبریال ارشد شریف بیا چا وواجه د بله غوښتنه کړې ده چې جنرل باجوه دې د تګ نه وړاندې روښانه کړي چې څومره شتمنۍ لري او د کومې لارې یې جوړې کړې دي. سینیټر اعظم سواتی د نیوکو په ترس کې د پوځي مشرانو نه پوښتنه کړې وه چې هغه کومه اداره ده چې د خپل قام د لوڼو او خویندو د شرم حیا او عزت خیال نه ساتي او د هغوی ویډیوګانې جوړوي. د تحریک انصاف ګوند سینیټر ویلي وو چې د هند د پوځي مشر ټولې اساسې 9 لک دي. نو جنرل باجوه دې هم د خپل قام په وړاندې وښایي چې د څومره اساسې دي او څنګه یې جوړې کړې دي. د اعظم سواتی په لومړي وار نیولو وروسته د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي وو چې هیواد یې یو فاشیست یا د ډنډې په زور حکومت طرف ته بدلیږي او د اعظم سواتی په نیولو یې حیرانتیا ښکاره کړې وه. د بشري حقوقو لپاره کارکوونکو هم ویلي وو چې په ملک کې د قانون مادې په غلط توګه باندې کارول کیږي او د سیاسي انتقام کار ته اخیستل کیږي. پاکستان کې د کال 2018 سایبر کرایمز اکټ لاندې یو شمیر د بشري حقوقو فعالان او صحافیان گرفتار کړی شوی دي. ایمان مزاری چې د بشري حقوقو لپاره پاکستان کې غټ پورته کوونکی ده وایي چې داسې ښکاری ریاست د جرنیلانو د تحفظ لپاره جوړ کړی شوی او څوک چې د جنرال باجوه نوم اخلي د هغه خلاف مقدمه جوړیږي کوم چې د اندېښنې او تاسو خبره ده. د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې 13 ورځ پرله پسې په دریم ورځ باندې هم د وسلوالو پر ضد ځمکني او هوایي عملیات شوي. خو په سیمه کې په ولسی پاسون کې بوخت مشران وایي چې دوی غوښتنه لري او هغه دا ده چې د داسې عملیاتو به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې پکې عام اولس ته مالي او ځاني زیانونه واوړي. د لکی مروت پولیس او ځایي خلک وایي چې د انډس هایوی نه نږدې 9 کیلومتره لرې لویدیز په شانو بانډه سیمه امنیتي عسکرو ولقه کې اخیستي او د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د سیمې نه سرچینو وایس اف امریکا ډیوه رډیو ته ویلي دي چې د عملیاتو په مهال جنگي هلیکاپټرو نه ډزې کیږي او په ځمکه توپې او نورې درنې وسلې کارول کیږي. د لکی مروت د پولیسو وایان شاهد حمید وایي چې عملیات په دریم ورځ روان دي او ټول سیمه امنیتی ځواکونو په ولقه کې اخیستي خو د عملیاتو په پایله کې د اړول شوي زیان په اړه معلومات نه دي شریک کړي. هغه ویلي د عملیاتو وروسته له هغې پیل شوي چې د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو ته په علاقه کې د ترخګرو د شتون خوپیا اطلاع ورکړی شوې وه چې د ترخګرۍ پلان جوړیږي او چې کله د جمعې په ماښام پولیسو د سی ټی ډی اسکرو او نورو امنیتی ځواکونو ترڅنګ د وسلوالو ګیره واچوله. نو وسلوالو پرې ډزې پیل کړې. د پاکستان پوز په خپله په دې اړه باندې څه نه دي ویلي، خو په سیمه کې امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوه رادیو سره په شریک شوو معلوماتو کې ویلي چې په نښته کې د پاکستان د پوز دوه اسکر حوالدار چنګیز او جی سی او قاسم وژل شوي، او د پوز یو افسر لیفټیننټ بلال په ګډون دوه نور جوبل شوي دي. امنیتی سرچینو ویلي جنگی هلیکاپټرونه د وسلوالو ځالې په نښه کړې شوي، خو علاقې ته د رسایي نه کېدو له امله کره معلومات لا هم نه دي ښکاره شوي. دا تازه پیښې په داسې حال کې شوي دي چې لس ورځې وړاندې هم په لکی مروت کې شپږ پولیس اسکر په یوه برید کې وژل شوي وو. د دغه برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان په خپله غاړه اخیستې وه. په لکی مروت ضلع کې په دې وروستیو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي او پر ضد یې احتجاجي مظاهرې هم روانې دي چې پکې د ترهګرۍ د پیښو غندنه شوي او د علاقې خلکو په امنیت باندې پوښتنې راپورته کړې. د لکی مروت ولسي پاسون مشر ملک ریاض مروت وایي چې امن د دوی یو مهمه غوښتنه ده. وایس اف امریکا ډیوه رادیو سره خبرو کې هغه ویلي د یوې منصوبې لاندې لکی مروت خاورې ته نه امنی سپارل کیږي، خو دوی به دا خاوره چاته هم د خپلې ګټې ترلاسه کولو لپاره ورنکړي. هغه ویل چې د لکی مروت خلک بې وزله دي او د دوی د معاش یوازینۍ سرچینه د ځمکو کرکیله ده، خو د تیرو څو ورځو راهیسې چې د پستونو کرلو وخت دی دوی په کورونو کې بند ساتل کیږي. د علاقې خلک د منتخبو استازو د صوبې او مرکزي حکومت نه شکایتونه کوي چې د دوی د ناامنۍ په ستونزه باندې غلي دي. یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا په جنوبي ازلاو په قبایلي سیمو کې د پاکستان پوز وخت په وخت د وسلوالو د ځالو د ختمولو داوی کړی دي. امریکایي کانګرس نمائندگانو جرګه کې د جنوري د میاشتې څخه اکثریت د مشرې سنبالولو نو وړاندې ریپبلیکن ګوند ویلي کانګرس به د اوکراین سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. که څه هم د کیف سره د پوځي سازو سامان د مرستو جاري ساتلو د کانګرس نو غړو پخلی کړي، خو وایي چې دغه مرستو به سارنه نور هم سیوا کوي. د امریکا په منځمهاله ټاکنو کې ریپبلیکن ګوند په کانګرس نمائندگانو جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. د ګوند د ټیکساس د کانګرس غړی مایکل میکال او د اوهایو نا غړی مایک ټرنر دواړه امکان دی د اوکراین ته د ورکړې کیدونکو مرستو د سارنې مشري په لاسو کې واخلي. دا خبرې د ای بی سی دیس ویک پروګرام سره دوی د خبرو په وخت کړي. مایک ټرنر څوک چې بعد د نمائندګانو جرګې د استخباراتي چارو د کمیټې ممکنه مشر وي ویلي موږ به دا یقیني کوو چې اوکراین ته هغه مرستې ورسول شي د کومې چې هغوی ضرورت لري. د ویلي د دغه مرستو به د کانګرس دواړه سیاسي ډلې مرسته کوي. ښاغلی میکال څوک چې د نمائندګانو په جرګه کې بعد د خارجه چارو د کمیټې ممکنه مشر وي ویلي که چېرته اوکراین ته د ضرورت سره سمې مرستې ورکړي شي نو دوی به په جګړه کې ګټه ترلاسه کړي. د ویلي دي د ډیموکراتیک ګوند د کنټرول لاندې کانګرس نه به اوکراین ته ورکړه کیدونکې مرستې د دوی د کنټرول لاندې کانګرس د مرستو نه خامخا په فرق سره وي. ده زیاته کړې ده چې د مرستو به سخته څارنه کوي، شفافه به وي او حساب کتاب به یې هم د خپل اولس سره شریکوي. سره
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو سره نه خبرونه په لومړی برخه نیم ساعت خبری خبرونه کې راځو. د نن ورځې مهم راپور پلاته. د پاکستان په پوز د سختو نیوکو پر سر د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر اعظم سواتی د گرفتارولو وروسته اف ای ای ته د دوه ورځو لپاره په ریمانډ ورکړی شوی دی. د پلټنو مرکزی ادارې اف ای ای تیره ورځ اعظم سواتی د خپل کور څخه گرفتار کړی وو. په دغه حق لبانی نو تفصیل د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبریال ربیع پیر د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې یو ځایي عدالت د یکشنبه په ورځ د پاکستان تحریک انصاف سینیټر اعظم سواتی د فوج په نقشه کولو د متضاد ټویټونو په مقدمه کې د دوو ورځو په جسماني ریمانډ وفاقي پلټونکو ادارې اف آی اے ته سپارلی. پر اعظم سواتی دغه مقدمه د وکیلانو او عام خلکو لخوا د الکترونیکي جرمونو د قانون د شلمې برخې په شمول د سپکاوي د احکامو لاندې درج شوي. د ډان ورځپاڼی تر مخه په اف آی آر کې ویل سوي دغه ټویټونه د پاکستان حکومت ته د زیان رسولو او ځواکونو ترمنځ اختلافات رامنځته کولو د تخریب ناوړه عمل و. د اعظم سواتی وکیل فیصل چودھری وائی سینیٹر تا لمړی ځل انصاف نو ورکړی سوی
تو اس کے اوپر اس کو بنیاد بنا کے اتنی زیادہ ایف آئی آر کرنا یہ کہاں کا قانون اپنا انصاف ہے
دا د کم ځای انصاف دی چې پر دوی په لوی شمېر مقدمه درج سوي کچری اعظم سواتی د قانون په ضد کار کړی و نو یوازې اسلام آباد کې درج سوي مقدمه د دوی د پاره کافی و دوی زیاته کړې کله چې قانون انصاف نه کوي نو خلک په قهر او مایوسی کې دغه رنګ خبرې وکړي سینیٹر اعظم سواتی د یکشنبه په سهار د اسلام آباد د وفاقي پلټونکو ادارې د سایبر کرائم ډلې لخوا د لوړ پوړي فوجي چارواکو په ضد د ټویټونو کولو په تور د هغه په فارم هاوس کې د چاپې وروسته نیول سوی و اعظم سواتی د دې څخه وړاندې د اکتوبر په 14 نیټه هم نیول سوی و چې لس ورځې بندي ساتل سوی و او د اکتوبر په 22 نیټه د اسلام آباد ضلع او سیشن عدالت لخوا ضمانت منظور کړی سوی و له دې څخه وړاندې د پاکستان الکترونیکی میډیا ریګولیټری اتارټي پیمرا ټول سیټلایټ ټلویزیونونو اعظم سواتی ویناګانې مطبوعاتی کانفرنسونه او ټاک شوز کې میلمه په توګه رابلل څخه منع کړی دي پخوانی وزیر اعظم او د پی ټی آی چیئرمین عمران خان او د ګوند نورو مشرانو د سواتی نیول په سخت ټکو غندلی عمران خان خپل ټویټ کې ویلي د سینیټر زورولو او بیا د هغه او د میرمنې ویډیوګانې د هغه کورنۍ ته لیږلو په درد څوک نسی پوهېدلی سینیټر اعظم سواتی په داسې حال کې نیول سوی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د لانګ مارچ او بیا 13 ورځ د صوبایي اسمبلی څخه د استعفاګانو ورکولو اعلان وروسته هېواد د سخت سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دی حکومتي مشرانو وینا ده چې د تحریک انصاف مشر د وزیر اعظم چوکۍ بیرته ترلاسه کولو د پاره په پټه د فوج سره خبرې کوي او په ورځ کې هغه بدنامولو هڅې کوي حکومت پر عمران خان دا هم نیوکې کوي کچري فوج د سیاست څخه لری پاتې کېدلو پریکړه کړې څرنګه چې د فوج مشر خپل ویلي نو عمران خان ولي خپل د ګټو د پاره پر فوج سیاست کې د لسوهنې د پاره فشار اچوي رابیہ پیر وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد
دا وی او اے ڈیوا خپرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
دا وائس آف امریکا ڈیوا رادیو سره نه خپرونه ته وګیې د خیبر پختونخوا په لکې مروت سیمه کې 13 ورځ په دریم ورځ باندې هم د وسلوالو پر ضد ځمکني او هوایي عملیاتو دوام کړی دی خو په سیمه کې ولسی پاسون کې بوخت مشران وایي چې دوی به هیڅکله هم چاته د داسې عملیاتو اجازه ورنکړي چې پکې عام ولس د مالی او ځاني تاوانونو سره مخ شي په دغه حق لبانې د ډیوه رادیو خبریال عدنان بیټنی نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي
د خیبر پښتونخوا لکې مروت پولیس او ځايي خلک وایي د انډس هایوی څخه نږدې 9 کیلومتره لرې لویدیز پر شانو بند سیمه امنیتي عسکرو کې راخړې او د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړې دي د علاقې خلک وایي عملیاتو پر مهال جنگي هلیکاپټر څخه ډزې او توپې هم کارول کېږي د لکې مروت پولیس وایي شاید حمید اول عملیات روان دي او ټول سیمه امنیتي ځواکونو په ګیره کې اخستي خو عملیاتو پیل کې د اوښت نقصان په اړه معلومات نه لري هغه ویل د عملیات وروسته له هغې پیل شوي چې پولیس او نور امنیتي ځواکونو ته په علاقه کښې د وسلوالو د شتون خفیه اطلاع شیفه چې په دې علاقه کښې د ترهګرۍ پلان جوړوي او چې کله د جمعې په ماښام امنیتي ځواکونو تر وسلوالو ګیره چاپېره کړه نو وسلوالو پرې ډزې پیل کړې
دا څه چې ملمنځ کې چار می ارشدلې او اخري قرار می راغلي لای موږ هیڅ چې دلې راغلي
تر دې مهال د پاکستان پوز په خپل پدې اړه څه ندی ویلي خو په سیمه کې امنیتي سرچینو په دې ورسته کې وایي صف امریکا دی وسره شریک کړو معلوماتو کې ویلي وو په ان شریکه د پاکستان د پوز دوا عسكر وژل سوي او د پوز یو افسر په ګډون دوا نور عسكر ژوبل سوي د دغه پیښې زمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستي امنیتي سرچینې زیاتوي جنگی هلیکاپټر څخه د وسلوالو جالې په نقشه کړی شوې دي خو علاقې د رسایي نه کېدو له امله کره معلومات په لاس لاندې ورخلي په لکې مروت کې د وسلوالو پر ضد د عملیات په داسې حال کې پیل شوې چې لس ورځې وړاندې هم په لکې مروت کې شپږ پولیس عسکر په یوه وسلوال برید کې وژل شوي وو د دغه برید ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی وه په لکې مروت ضلع کې په دې وروستیو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې چټک شوې او پر ضد احتجاجي مظاهرې هم شوې سپکشي ترهګرۍ د پیښو غندنه شوې او د علاقې په امنیت یې پوښتنې راپورته کړې دي د لکی مروت ولسی پاسور مشر ملک ریاض مروت وای امن د دوی ایوا مهمه غوښتنه ده. هغه ول د ایوی منسوبې سره د لکی مروت خاورا نامنې ته سپارل کیږي شي، خو دوی په د خاورا سره د خپل ګټو تر لاسه کولو لپاره پرې نه دي.
افغانستان خلک د طرح غره شکار تلل او کورونو به درسل او دا پریشانونه او دا خبره کدل تراله نو بیا خو موږ خلک ډیر پریشان سي. خلک مو اوس بیدار دي، دا کوم څه خلک دی نه یریدل لګه دا خبره وینس دی کوي. ادارو نو موږ دا غوښتنه کرو چې موږ لکه موت خلک هیڅ قسم اپریشن لا دی خبرو ته تیار نه دي، او دو امن غواړي د ریاست نه امن غواړي چې موږ ته امن راکو.
د علاقې خلک د منتخب استادو د صوبي او مرکزی حکومتونو څخه هم شکایتونه کوي چې دوی د امنۍ پستون خليتي. وایس اف امریکا دیوا د صوبې پارلمان کې د لکی مروت ضلع نه منتخب شوی د پاکستان تحریک انصاف غړي هشام انعام الله سره د رابطې هڅه کړې خو څه جواب یې ترلاسه نه کړو. خو نوموړي تیر کال د جون په میاشت کې د صوبې پارلمان د وینا پر مهال ویلي وو شو طالبانو په افغانستان کې روس او امریکا ته ماتې ورکړه. د پاکستان پوځ او دغو طالبانو ته دعا پکار ده. نوموړي د خبرې د جاني خېلو د امن دپاره احتیاجي پرلت په غبرګون کې کړې وې. ادنان بیټنای دیفا لکی مروت
دا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
دا وایس اف امریکا دی رادیو دی. په افغانستان کې د طالبانو لخوا څو ورځې وړاندې په تخار ولایت کې د خزو په شمول نورلس کسان د جنسي فعل، غلا او کور نه د تښتېدو په تور په درو وهل دي. خو د درو وهلو سزاګانې نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او امریکا په سختۍ سره غندلي او ویلي دي چې طالبان دې زر تر زره دغه سزاګانې ودروي. په دغه اړه باندې یو څېړنیز راپور د ډیوا همکار فرید شنواری تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د افغان میرمنو د حقونو فعالان وای د افغان طالبانو لخوا د بشري او خزو د حقونو پترس کې باید نړیواله ټولنه د هغوی پر ضد سخت قانون اوچت کړي او نور فشار پرې زیات کړي. هغوی وای د ملګرو ملتونو او نړیوال هیوادونو لخوا په افغان طالبانو نیوکې کیږي، خو یوازې د سره بعد د افغان ټولنې ستونزې حل نشي. د افغان میرمنو د حقونو فعال کندي صافي وی او وی ډیوته اول د طالبانو لاړه خزی په افغانستان کې سخت ستونزو او بندیزونو سره مخ دي.
همدارنګ کومګه وګورو چې د اسلام په نوم کوم بندیزونه د خپل خزو راوړي دي. په اسلام کې ډیر زیات حقونه هم خزو ته ورکړ شوی دي، چې پاره کې د جایداد کې حق ورکول، رضایت واده، د تعلیم او د کار اجازه ورکول، دا په اسلام کې ټول جایز دي. طالب چې کوم رویه د افغانانو خصوص سره یا د افغانانو سره کوي، دا د افغانانو د رهبرانو په شان رویه نه ده. دا داسې رویه ده لکه یو څوک چې یو چا سره دښمني لري.
په افغانستان کې د میرمنو او د انساني حقوقو د پاره امریکای خصوصي استاذ رینا اميري د طالبانو غندنه کړي چې د مبینه اخلاقی او جنسي جرمونو په توری خزو او سړو ته په عام میدان کې د درو سزاګانې ورکړې دي. رینا اميري ویل د طالبانو سزاګانو خې نتیجې نه دي لرلې او افغانستان با په خطرناک لار روان کړي. فعالانی وای په افغانستان کې د خزو د سانویز دکړو او محرم نه پرته ګرځېدو باندې بندیزونه لګول شوی او ژوند جوا کې ډیر اغیزمن شوای دی. د واک تحریک غړي او خبریاله لایبا یوسف زی وی او وی دی وته ویل طالبانو په افغانستان کې د خزو حقونه د پخو لاندې کړی دي.
خو تر اوسه پورې چې یو کال نه زیات علاقه سلور 1500 ورځې وشوي، نو دې ته دا پته نه لګی چې د خزو باندې د داسې بندیزونه لګول چې هغه پارک ته نه ځي، هغه د جیم ته نه ځي، هغه د کار ته نه ځي، هغه د اسکول ته نه ځي. دا یوویشتمه پیړۍ ده. په کار ده چې طالبان او امارات والا په دې باندې خصوصي توګه باندې سوچو کې چې د نن ښځه چې کومه ده هغه دونه تکړه ده، خپل کارونه کولی شي، په خپل ښوونځي ته تللی شي، په خپل یونیورسيټي ته تللی شي، او هغه بیا دې ښځو ته مستقبل کې یو ډاکټرې ضرورت دی، د یو انجینیرې ضرورت دی، ځکه ټوله زمانه کې ښځې ډېرې زیاتې سیالې شوې.
رینا اميري د تیر زیارت یا پنځشنبه په ورځ په ټویټر خپل پیغام کې ویلی وو د طالبانو سزاګانی بوګنون کې او خطرناک دي او نړۍ ته سرګندوي چې طالبان د تیر وخت خپلې تګلارو ته غاړه ورکوي. خو فعالانی وای د طالبانو لخوا سړو او خزو ته د دورو سزاګانی ورکول به په افغان ټولنه منفی اغیز وکړي او مثبت نتیجې به رانوړي. د میرمنو د حقونو فعال هاجره مراد علی وی او وی ډی وتاوی په افغانستان کې په روستایو کې د طالبانو لخوا داسې کارونه شوي چې هغه سره ټولنه په شاتل لیدا.
نو زمانه د خیال چې د دې اقدامات سره دا اقدامات کم چې د افغانستان اوسنۍ حکومت کوي او خزی د عوامي زینو نه اوباسي نو د دې سډیر زیات خه نتایج را روان دي، نه بلکې افغان ټولنه چې څنګه موږ ټولو ته پته ده چې د کلونو کلونو داسې جنگ ځپلې ده، نو دا به نورم په شاته لاړ شي. ولې چې د ټولنې نیمه برخه ته او تړی یی د خپل کورونو کې بند کینو هغه به جن هغه ست په مرختک کې خپل برخه نشي اچول.
د انساني حقوقو نړیوالي ادارې امنيستي انټرنیشنل په طالبانو د دورو د واهلو سزاګانو بندولو غږ کړی او د عمل ته ظالمانه غیر انساني او بې احترامه قانون کې سزاګانی ویلي. خود طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد دغه سرګندونی د دین بې احترامي بللې ده. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
امریکا کې د ریپبلیکن ګوند هغه غړي چې په وروستیو انتخاباتو کې د کانګرس څوکۍ ګټلې او تمه ده چې په جنوري میاشت کې به د ایوان نمائندگان مشري په غاړه واخلي، د اتوار په ورځ وعده کړې ده چې د روس په مقابله کې به د اوکراین پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. د انتخاباتو نه وړاندې دا ویره موجود وه چې که ریپبلیکن کانګرس کې واکمن شي نو اوکراین ته به د امریکا امداد باندې بد اثر ولېږي. په دغې باندې نور تفصیل زموږ همکار فواد لامې د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
ریپبلیکنان وایي دوی به هم اوکراین سره د مرستو کولو ملاتړ وکړي، مګر وایي چې اوکراینی ځواکونو ته د رسیدو نه مخکې به د امریکا د پوځي مرستو په اړه لا زیات جاج اخیستل کېدای شي. د ټکزاس ایالت ریپبلیکن مایکل مکاول او د اوهایو ایالت ریپبلیکن مایک ټرنر چې اوکراین ته د نوي امداد د څارنې اهم چارواکي بوي، د ای بی سی د سویک پروګرام سره خبرو کې وویل چې په ایوان نمائندگان کې د کم فرق سره د ریپبلیکنانو اکثریت جوړېدو وروسته به هم اوکراین سره د دواړو ګوندونو یعنی د ریپبلیکنانو او ډیموکریټانو ملاتړ جاری پاتې وي، که څه هم د دواړو پارټیو نه ځینې مخالفتونه رابرسېره شوي دي. ترنر چې ممکن د امریکا په کانګرس کې د ایوان نمائندگان د استخباراتي چارو کمیټې نوې مشر وی وویل، موږ به دا یقیني کوو چې هغوی ته هغه څه ورسیږي کوم چې ورته ضرورت لري، موږ به دوه ګوندیز ملاتړ ولرو. بل اړخ ته مکاول چې تمه کیږي د ایوان نمائندگان د خارجه چارو کمیټې مشري به په غاړه شي، ویلي چې که امریکا اوکراین ته د هغو د ضرورت امداد ورکړي هغوی به دا جنگ وګټي. مګر مکاول زیاته کړه چې کله ریپبلیکنان په جنوري میاشت کې کانګرس کې اکثریت سره خپل عہدې شروع کړي نو د اوکراین سره د امداد کولو مسله به د اوسنی وخت نه چې ډیموکراټان په کانګرس کې واکمن دي متفاوته و ارزول شي. مایکل مکاول وویل خبره دا ده چې موږ به زیاته څارنه، زیات شفافیت او زیات احتساب راولو. موږ به هڅه سپین چک نه لیکو، یعنی بې پښتنې پیسې به نه ورکو. بل اړخ ته اوکراینی چارواکي وایي چې د جنگ په میدان کې روس د خالی اشم دی پورز په ماخستان د اوکراین په مشرقي او جنوبي سیمو باندې څو ځای حمله کړی دي. په دې وروستیو هفتو کې روس د اوکراین په بنیادی اډانو تباکونه حمله وکړي چې په نتیجه کې د اوکراین زیاتره سیمې بجلی اوبه او د تودوخه سیستمونه بند شول. اوس کاریګر کوشش کوي چې په تیزی سره دا سہولیات خلکو ته بیرته پر ځای کړي. اوکراین کې ځینې خلک وایي چې هغوی ته اوس مهال کله کله د ورځې صرف څو غنټې بجلی پرېښودل کیږي. د اوکراین د انرژي یا توانایي اداره وایي چې د اتوار یکشنبه ورځې پورې د بجلی د سپلای کچه 80% ته لوړه کړې شوې ده. د یو بل خبر تر مخې د خالی یکشنبه په ورځ د اوکراین صدر ولودیمیر زیلنسکی په کیف کې د ویناس کوربه و چې د هولودومور یا ستر قحطۍ نویمه کلیزه یاد کړي او په دې لړ کې اوس مهال د قحطۍ او خشکسالۍ نه زیانمنو هیوادونو ته د اوکراین نه د غلدانۍ یا غنم او جوارو د برآمداتو پروګرام ته هم فروغ ورکړي. هولودومور یو تصنوعي یا د انسان د لاسه پېښ شوی قحطۍ و چې د شوروي اتحاد عامر جوزف ستالین د 1903 او 1902 کلونو کې په قصدي توګه جوړ کړه او له عملی شاوخوا 8 میلیونه اوکراینی وګړي مړه شول. اوس چې اوکرين د جګړې په حال کې هم دی ډیره غلطانه لري او زیلنسکی وایي چې څه باندې شل ملکونو او یورپي اتحاد نه یې یو نیم سل میلیون ډالر راغونډ کړي چې غریب ملکونو ته به ور باندې غنم ولېږي. د دې نه علاوه اوکرين خپل هم 40 میلیون ډالر غریب ملکونو ته د غنم لیګولو لپاره بیلې کړي دي. فواد لانی، وی وی ډیوا، واشنگتن.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس اولاندې کو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري
د سومالی حکومت د الشباب تر هغه غوند حملو د وستوان ختمولو او ځان له د پیسو ټکو در پیدا کولو د ذریعو د مخنیوي د پاره د سپتمبر په اخیری ورځو کې د نوو اقداماتو کولو اعلان کړی دی. د سومالی د حکومت د دې اقدام په مرسته کې د امریکای د خارجه چارو او د خزاني محکمو د الشباب تر هغه غوند په مشرانو او د دې غوند مالی امداد کوونکو افرادو په تنظیمونو د بندیزونو ګولو اعلان کړی دی. د خارجه چارو محکمې د اکتوبر په 19 تاریخ د 12223 ترمیمی انتظامی حکم لاندې د الشباب په 15 مشرانو د خصوصي تور ګرځولې شو عالمی ترهګرو په هیڅ بندیزونه لګولې دي. په دوی کې یو محمد مایر نومیږي څوک چې د الشباب له طرفه د اهم کاروایو کې دو فیصله کوي. د الشباب د داخلي څانګې مشري کوي او په سومالیا کې د ګوند سرګرمو سارنه کوي. دین وړاندې محمد مایر د زکات را غونډولو مشرو او د وستي سومالیې د هیران سیمې گورنر هم پاتې شوی دی. په دویم کم مشر چې بندیز لګولې شوی دی د نوم یاسر جیس دی. دی د ګوند وسله بند څانګې جبهې کمانډر دی کم چې حمله کوي. دریم تن یوسف احمد حاجی نورو دی چې د ګیزادی په نوم هم یادیږي. دی د الشباب د مخبرې د امنیت نومې څانګې مشر دی. دا څانګه په خودکش حملو کولو او د خلکو په قتلولو کې اهم کردار ادا کوي. د امنیت د څانګې یو ستر چارواکی مستاف اتو نومیږي چې په سومالیا او کینیا کې د حملو کولو ذمہواری ورته سپارلې شوې دي. د په خارجي عملیاتو کولو کې لوی نام لري او په کال 2013 کې سویلین مرختی د کینیا کې د ویسټ گیټ په کال 2014 کې ګریسا یونیورسيټي کې او نورو ډیرو ځایونو کې حملې کړې دي. د الشباب په بلکم مشر کې بندیزونه لګولې شوې دي. د دنوم محمود عابدی ادن دی. د په کال 2019 کې د کینیا په نیروبی کې په ډوسی ډی 2 نومي هوټل باندې د حمله کولو په منصوبه باندې کې ایسا خستیوا دغه حمله کې 20 کسان وجلې شوې وو. د سره سره د امریکای د خزاني محکمې د الشباب د مالی امداد د پاره د نهو تنظیمونو په یو نتورک بندیزونه لګولې دي کوم چې د الشباب او د مقامی کمپنو ترمنځ په رابطو ساتلو کې اهم کردار ادا کولو. الشباب ګوند مقامی کاروباری طبقین د کال 100 میلیون ډالر بونګه هم راغونډي او په دې ځان هم ساتي او خپل ملګری تنظیم القاعده له هم ورکي. الشباب له د مالی امداد راغونډولو په نهو تنانو کې یو تن عبداللهی جیری دی. د وسلوس مګلر دی. بل خالف عدل نومیږي. د الشباب د پاره غیر سرکاري تنظیمونو نه مالی امداد راغونډي. دریم تن عبدالکریم حسین گگالی دی. د الشباب د مالی محکمې د نن یو اهم چارواکی دی. څلورم تن عبدالسمد دی. دا د الشباب ګن یو جنګیالی دی د چا چې د الشباب د ستري شورا مشرانو سره ناستا پاستا دا. پینزم عبدالرحمن نوری نومیگی دی د الشباب او د مقامی ذاتی مت کاروباریانو ترمنځ د پیغامونو د اوړلو روړلو کار کوي. باقی درې تنان محمد حسین سلاد، احمد حسن علی سلیمان متان او محمد علی بډاز دی چې په یمن کې الشباب د پاره د سمګلینګ او د وسلو د اوړلو روړلو کار کوي. او اخیری اهم تن د الشباب یو مشر حسن افګوی دی. امریکای د دوباره کې په اطلاع ورکولو د 15 میلیون ډالرو انعام خو دی. د امریکای د خزانی د محکمې دننه د ترهګرای او د ترهګرو د مالی وسیلو د مخنیوي نائب وزیر براین نیلسن خپل یو بیان کې ویلي دی چې امریکای شمالي افریقا کې د الشباب د سرګرمو مخنیوي ته خپل ټول پام ګرځولې دی او دا چې امریکا به د وسلو د سمګلینګ او ځان له د پیسو ټکو را پیدا کولو د الشباب د سرګرمو خلاف اقدامات جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202 3 USA.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبری برخه هم په دې ځکه پاتې رسیږي. تاسو نه خلو اجازه تلفه مان